د هوا له شکیدو سره لوتنې څخه د ایتالیا د سواحلو پر لوري د پناغښتونکو د کښتیو تګ زیات شوی دی.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار یم. د ونی له تودو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره لبلې زاویې د شنن یو ومې ورځ کوربه. نن خبرېږي چې ننګرهار کې محصلینو ډرون الوتکه جوړه کړې ده. خو د همدې پوهنتون یوه سرچینه وایي چې دا الوتکه له هندي پروژې کاپي شوې ده. پاکستان کې بیا له هغو زړورو غلو هم خبرېږي چې له نظامي ځواکونو یې ټانک تختولی دی. د تصفیه کمیسیون په کارونو د طالبانو له نیوکو هم خبرېږي. او له دې هم خبرېږي چې د افغانستان د جمهوري نظام د اداراتو اکاونټونه د پاکستاني شمیرو لخوا څنګه خرڅلاو ته وړاندې شوي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سره ټکی. پاکستان او ټي ټي پي ته د طالبانو مشورې. د طالبانو د داخله وزارت مرستیال وایي جګړه نظامونه ړنګوي، پاکستان کې د سوله ییز حل راشي. پاکستان وایي مشورې مرا کوي، ټي ټي پي وځپي.
حمایت چې د پاکستان فوجیانو دیونه کړی دی نو د هغې و دپاره دې ته په مقابل کې داسې کار وکړي چې د هغې و دپاره ګټه ورورسوي او د هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پي د هغې مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار دی نو دوی ولې په تېرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنګ ته دوام ورکړي.
ګوندونو ته د طالبانو د عدلي وزیر خبرداري وایي د ګوند اخیستل نوم افغانستان کې جرم دی. ګوندونه وایي دا دیکتاتوري ده. طالبان خپل څو ګوندونه دي.
احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده.
تاسو کوم رسمیت لري چې تاسو وایي چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي؟ هغه حکومتونه له منځه وړای شي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه.
له ښوونځي وروسته د نجونو د کورسونو تړل طالبان دلیل نه وایي، خو کابل کې کورسونه وایي نجونو ته له تدریس منع شوي دي. فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبان اخر څه غواړي ثابت کړي.
سوچ لیکانو ماته لیکي مونږ خپل هیله لا سور کړی دي. مونږ په رواني تکلیفونو اخته سوي یو. مونږه مکتبونه درسونه په خوب کې وینو. مونږه دا وینو چې مونږ خوانځي فرانسستا وای دی خوانځي ته زو. یوی راتویل چې زه خوانځي ته زم هر وخت ارش په خوب وینم. خوانځي ته زم خو ما حاکم نظام باندې کوي او زه په جړا کور تر ازم او ډیر نا امید یم.
نو غواړي ټولنه ته یو افغان مور داسې یو بچی وړاندې کړي چې هغه د علم په زینت یا پرانا باندې منور وي. افغانستان راپورته کې دو غواړي چې ټول عمر دا ولس په تیارو کې او په بې سوادۍ کې اوساتي او دوی خپل بقا د افغانستان د ولسونو په بې سوادۍ کې ویني.
او په کابل کې د قران کریم د تاریخي نسخو نندارتون د پینځو ورځنی نندارتون کې د حضرت عثمان له خلافت رانیولې تر ننه افغانستان کې ساتل شوې قرآني نسخې نندارې ته ایښې دي. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد نبی عمری هغو مشورو د اسلام آباد او افغانانو پراخ غبرګونونه پارولي چې د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ته په خپل منځ کې د جوړېدو مشوره ورکړي. خغلی عمری ویلي د جګړې تجربه دوی لیدلې ده چې نظامونه تباه کوي نو ځکه ټي ټي پي باید له خپل نظام سره خپلې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. محمد نبی عمری دا خبرې په خوست کې یوې غونډې ته کړي او ټینګار یې کړی ده چې ټي ټي پي ولسي ملاتړ نه لري او کومې ډلې سره چې د خلکو ملاتړ نه وي که سل کاله هم وجنګېږي نظام نشي پرځولی.
د پاکستان حکومت د به هم ورکو هغه وونه چې د دوی سره جنګېږي هغوی ته به هم مشوره ورکو چې جنګونه موږ لیدلي دي. انقلابونه موږ لیدلې دي، جنگونه انقلابونه کونډې پیدا کوي، یتیمان پیدا کوي، وطن ورانوي، اقتصاد ختموي، نظام تباه کوي. پخپل منځ کې سره جوړ شوي مذاکرات وکړي روغه جوړ.
خود
محمد نبی عمری د څرګندونو د افغان فعالانو نیوکه لدی عمل لپاره ویلي چې د دوی په وینا کې طالبان د جګړې لامل د نظامونو د نړېدو په تاوان دومره پوهېدل نو ولې افغانستان کې له نظام سره کلونه خونړۍ جګړې وکړي او خلک یې واک ته د رسیدو لپاره دواړو غاړو ته ووژل.
یو شاعر وایي چې اصلي څیره د چا خی هر چا ته اقتدار ده، اقتدار ده، اقتدار. له بده مرغه طالبانو په تیرو دوه لسیزو کې د قدرت د لاسته راوړلو لپاره او همدارنګه د نورو او بلخاصه د ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان د منافعو په خاطر وجنګېدل او د دیو د دغه جنگ له امله په زرهاو کسان په افغانستان کې شهیدان شول، په لکهاو کسان بی وطن شول او هغه نظام چې په هغې باندې ډېر مصرف شوی و او د افغانستان سیاسي، اقتصادي او پوځي جوړښتونه جوړ شوي وو هغه ټول یې د نورو د ګټو په خاطر باندې له منځه یووړل. کله چې دوی اقتدار ته راغلل بیا هم دوی خپلو هغه افراطي کړنو ته دوام ورکړ، د افغانستان تعلیمی سیستم یې ړنګ کړ، همدارنګه د نجونو د لوړو زده کړو په وړاندې ښوونځي وتړل او د خلکو نه د کار او د تعلیم فرصت واغسته او یوازې ملاکراسي په افغانستان کې نه حاکمه ده.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
بلخوا د پاکستان خارجه وزارت د نبی عمری څرګندونو ته تند خبرګون خودلې ویلي دي دوی له ټي ټي پی سره مذاکرات نه کوي بلکې افغان طالبان نو نه غواړي چې د دغه ډلې پر ضد پریکنده اقدامات وکړي.
طالبان دغه پلانګ او د پلان تر منځ دي کچېرې افراطي ډلو سره خپل روابط نه قطع کوي نو دوی مجبوریږي چې د هغه په مقابل کې اقدام وکړي او په هغه صورت کې به بیا طالبان د یو بل جنګ سره مخامخ کیږي او دوی به له منځه ځي. نو په دې خاطر باندې طالبان کوشش کوي چې هغه حمایت چې د پاکستان پوځیانو د یو نه کړی دی نو د هغې دپاره بېرته په مقابل کې داسې کار وکړي چې د هغې دپاره ګټه ورورسوي او د هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پي د هغې مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار وي نو دوی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي؟
او وروسته لاغې چې د حزب اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د کور د محاصرې، د ایمان مؤسساتو د بندون او ترې د کور دفتر اخیستل کېدو ناندرې ډېرې کړي. د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي خبرداری ورکړی دی چې ګوندي فعالیتونه په افغانستان کې منع دي او د ګوند نوم اخیستل اوس د دوی پر وړاندې جرم بلل کېږي. ګڼو سیاسي ګوندونو هم ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې طالبانو ډیر وخت د ګوندونو فعالیتونه بند کړي دي او دا مهال ګڼ ګوندونه له افغانستانه وتلي خو دوی د طالبانو په دغه کار نیوکه کړې ده. بلخوا طالبانو بیا بیا ټینګار کړی چې ګوندونو د افغانستان خلکو ته څو لسیزې امتحان ورکړی او نور دغسې ډلو ته اړتیا نشته.
د احزاب او ریاست په وزارت عدلیه کې د تشکیلاتو نه تیر کال لغوه شوی. احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده په قانوني لحاظ باندې. ما ته راغله فتح راغله چې چا خوښه وه دا نظام خوښ و پاتې شول، چې چا خوښ نه و په مختلفو لارو باندې ووتل.
په
په همدې حال کې د ګوندونو پر وړاندې د طالبانو وروستیو اقداماتو او د دوی د عدلي وزیر څرګندونو ځینې نیوکې پارولې چې له منځه یې د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت امراسیال شاه محمود میاخیل او د ولسونو د سیاسي اجماع مشر ابراهیم الکوزی د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په خپله یو ډول ګوندونه بللي. دواړو سیاسي چیرو له ازادي راډیو سره خبرو کې د ګوندونو د فعالیت د مخنیوي په هکله د طالبانو په کړنو نیوکې کړې.
دی وغواړي چې همدغه یو حزب یا د دوی یوه ډله چې هغه ملایان دي هغه باید په قدرت کې وي او نور په افغانستان کې ولس په سیاسي اقتصادي او امنیتي ټولو برخو کې رول ونه لري او دی وغواړي چې دغه قدرت د برچې د لارې وساتي. خو هغه مشهوره متل دی وایي چې د برچې په زور قدرت نیولی شي خو د برچې په سر سړی څوک کېناستلی نه شي. په تیرو څلور پنځه لسیزو کې موږ ولیدل په افغانستان کې هغه حکومتونه چې د کودتا او د زور لارې قدرت راغلي دي هغې بقا نه ده کړې او بالاخره له منځه تللي دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
تاسو وایئ چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي. هغه حکومتونه له منځه وړای شي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه، او یو د خلکو په اراده حکومت وي او بشری حقوق ته احترام پکې شوی، د ښځو حقونه پکې تامین شوی او د افغانستان د ټولو قومونو د ټولو اتباعو احترام پکې شوی او درناوی پکې شوی وي، نو هغه حکومت کولای شي چې بیا یو تصمیم ونیسي. اما متاسفانه چې دوی خپله رسمیت نه لري، دوی خبره کوم تاثیر نه لري. دوی اوس ولس ته ښه جنیت ورکوي، د عذاب دپاره ښه کمپاین وکړي. زه فکر کوم چې عذاب به تر ډېر ښه تقویه شي، چون چې د دوی بد دی چا څخه راځي ولس
اوس د دوی پر ضد باندې اکسلامر شي. دا په داسې حال کې ده چې د سقوط شوي جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې له 500 زیات ګوندونه او له 500 زیات مدني ټولنې فعالې وي، خو هغه مهال خلکو د دوی په کمیت نیوکه لرلې او د ګوندونو د کاري کیفیت په لوړتیا یې ټینګار درلود. او که څه هم تېره اونۍ طالبانو له خپلو ټولو خبري پاڼو د خپل زعیم هغه وینا پاکه کړه چې پکې د سنګسارونو په زیاتولو ټینګار کړی و، خو له دغې وینا وروسته په یوه اونۍ کې د دې ډلې حکومت افغانستان کې نږدې 14 کسان په دورو وهلي. دغه سزاګانې چې بېلابېلو ولایتونو کې ورکړل شوي پکې د طالبانو د سترې محکمې د راپورونو له مخې 15 نارینه او 2 ښځې په بېلابېلو تورونو عام محضر کې وهل شوي. د طالبانو د سترې محکمې په ویبپاڼه کې د خبرو شویو اعلامیو په بنسټ د بلخ چاربولک یو کس یې د اخلاقي جرم قضیه کې 15 دورې وهلې او په شپږ میاشتنی باندې محکوم کړی هم دی، خو اوس کې بیا شپږ تنه عام محضر کې وهل شوي. کندهار کې درې تنه یوه بله پېښه کې یوه ښځه او نارینه له کوره د تېښتې په جرم 13 دورې وهل شوي. د غور دولینه کې بیا د غلا په جرم 3 کسان 9-13 دورې وهل شوي. کابل کې بیا د وی خځې په ګډون 2 تنه 15 دورې وهل شوي. بغلان کې بیا یو کس د نامشروع اړیکو په تور 9 دورې او فراکی یو کس د لواتت په تور 13 دورې وهل شوی دی.
داسې ځینې کسان بیچارهګان چې د هغو د سیرونه غریب او فقیر او مسکین بیچاره خلک کاریږي، هغو راولي په عام محضر کې هغو ته درې ورکوي چې دا مجرمین دي، په دا ګناهونو باندې دا نیول شوي دي، تر حال چې په دغسې د طالبانو په دې استبداد کې په وهلو ټکولو شکنجه کولو د خلکو د خولې نه هر قسم اقرار دا خلک اخیستلی شي. نو داسې یو نظام کې چې یو څوک د وکیل نیولو اجازه ونه لري، د قاضي په مخ کې خپل غږ پورته کولو اجازه ونه لري او محکمه د عامو خلکو په مخ کې دایره نشي چې خلک هم وګوري چې څه روان دي څه کیږي، نو د دغسې شرعي حدودو تنفیذ دا غیر شرعي غیر اسلامي ده او دې ته موږ فقط استبداد او دیکتاتوري یا ظلم او ناروا ورته ویلی شو.
او په داسې حال کې چې د نوي کال په پیل سره د نجونو په مخ د ښوونځیو د خلاصون هیله مندۍ او اوازو هیڅ رنګ رانه وړ، اوس د کابل د ښوونیزو مرکزونو یو شمېر نجونو زده کوونکو ویلي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه هم تړلي. د کابل د یو شمیر خصوصي ښوونیزو مرکزونو نجونې زده کوونکي وایي طالبانو دوی دغو مرکزونو ته له ورتګ منع کړي دي. ځینې یې له ښوونیزو مرکزونو ایستلي او ځینو مرکزونو ته یې ویلي چې نجونو ته به نور تدریس نه کوي، حتی ځینو ته قلفونه اچول شوي دي. دغو نجونو زده کوونکو ویلي نجونې هغو کورونو ته هم له ورتګ منع شوي چې دوی ته به یې په وړیا ډول د ښځو لخوا تدریس پکې کېده. همهاله د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهرلاک تصویرونو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا کار د طالبانو حکومت له لورې ترسره شوی دی. طالبانو لا په دې تړاو رسمن څه نه دي ویلي، خو په کابل کې ګڼو سیاسي کړیو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ګڼ پوهنیز مرکزونه تړل شوي او رسنیو ته ویل شوي دي چې په دې اړه راپورونه جوړ نه کړي.
د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره تمه دا وه چې د ښوونځیو دروازې د افغانستان نجونو پر مخ پرانیستل سي، خو د تمې خلاف دا کار ترسره نه شو او اوس دا د کورسونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې سوي دي چې دا د یوې ټولنې له یو ستر قشر سره ظلم دی، جبر دی او یو ستر جرم دی، ځکه چې د یوې ټولنې یوه غټه برخه ته د هغې د هغوی د هغه حقوقو څخه محروموي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
حضرت د دې نه یو کرپټین کې حقوق ځان یعنی چی؟
د قرآن اولین آیت د علم په باره کې راغلی دی، لوست باره کې اقرا اول ولا چې ول ولې عزت پیدا کوي، پرمختګ پیدا کوي، د نړۍ د سیالانو سره به سیال سي. او دا د الله رب العزت امر ده، او علم په نر او په ښځې باندې دا فرض ده. د دې لپاره حدود او لیمیټ هم نه ده معلوم چې څومره علم کوي په اسلام کې د هغه قدر او قیمت او عزت ډیریږي زیاتیږي. خدا شه طالب په افغانستان کې د علم په ځانګړي توګه د خوینو د علم د زده کړې مخه نیسي. دا درې کالې پکتبونه په مخ ور بند کړي دي او بیا اوس اعلان کړی چې کورسونه هم بند کړي. زما په نظر باندې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې جهالت وي تر څو دوی هر رقم فتواوي ورکړي، هر خبره کوي، څوک سره استدلال ونیسي کولای او د دو خبرې خلک په ړندو سترګو باندې ومني او فکر وکړي چې دا شریعت او دا اسلام ده.
د امریکا د سینټکام یا مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکړه چې داعش ډله له افغانستان د امریکا تر وتلو وروسته لا پیاوړې شوې او دا مهال په متحده ایالاتونو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی له ای بی سی امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي، افغانستان کې د داعش لا پیاوړتیا هغه وخت پیل شو چې امریکا له دغه واده ووته او پر دې اترهګري ډلې فشار لمنځه ولاړ، خو هغه نیوکه کړې چې له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره باید افغانستان کې لږ تر لږه له 4 تر 5 زرو امریکایي عسکر پاتې وای. په داسې حال کې چې د ده په وینا اوس مهال امریکا هلته هیڅ چار نه لري. بلخوا د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تېره اونۍ یو وار بیا رسنیو ته خبرو کې په ټینګار وویل چې داعش خراسان ډله افغانستان کې په بشپړ ډول ځپل شوې ده. خو د ښاغلي مجاهد د خبرو په برعکس په وروستیو کې د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ او د بحران نړیوالې ډلې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداری ورکړی. او وروسته لاغې چې تیره اونۍ د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې 9 ماشومان یو ماین وژل او د هرات په رباسنګي کې 6 ماشومان په خواني پاتې شویو ماینونو ووهل، په افغانستان کې د ماین پاکۍ موسسو پر فعالیتونو بحثونه راپورته شوي او دا هیواد لا هم د یو شمېر سازمانونو لخوا د زړو ماینونو د چاودنو له امله خطرناک بلل شوی. په دې لړ کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال صندوق اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې د مهال هر میاشت شاوخوا 80 کسان د زړو ماینونو خوراک ګرځي چې زیاتره یې ماشومان دي. خو د ماینونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې موسسې بیا ویلي د ماینونو د قربانیانو میاشتنی شمېر 80 نه بلکې 90 تنو زیات دی. سیف دی چلډرن موسسې لا دا هم ویلي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې ماینونه پکې ختم شوي نه دي، ځکه د دوی په وینا د دغه هیواد د ولسوالیو 2/3 برخه په ماینونو لړلې ده. نړیوال سازمانونه او د ماین پاکۍ موسسې له کلونو راهیسې میلیونونه ډالر په دې مصرفوي چې افغانستان کې په ماینونو پوښلې سیمې پاکې کړي. خو څارونکي وایي یا موسسې په واقعي ډول کار نه کوي یا هم افغانستان دومره په ماینونو لړلې چې د پاکولو امکان نشته.
په دې برخه کې په تیرو شاوخوا 2.5 لسیزو کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ډېرې زیاتې پیسې مصرف کړي، مګر له بده مرغه چې لام ډېر ماینونه په خپلو ځایونو پاتې دي. کله به چې موږ په وطن کې په دغسې مسایلو باندې کار کولو، خلکو به راته شکایتونه کول چې د دغې برخو پروژیانو یا هغه بنسټونو چې په دې برخه کې کار کولو په خپلو کارونو کې صادق نه وو. خلکو داسې انګیرله چې دوی نه غواړي ټول ماینونه راټول شي، ځکه کدا راټول شي نو بیا دوی ته د بلې پروژې دپاره پیسې څوک ورکوي، نو دوی به لامدې عمله یو نیم پرېښودلو چې بیا به پېښه رامنځته شوله، بیا به دوی یو نوی پروپوزل جوړ کړي، بیا به یې نوې پروژه واخیستله او بیا به دوی په هغه ساحو کې کارونه شروع کړل.
او داسې ښکاري چې له سقوط وروسته د یو شمېر ادارو تایید شوې فیسبوک او ټویټر پاڼې د ناڅرګندو کسانو لاسته لوېدلې چې پاکستاني شمېرې پکې ورکړې دي. په دې لړ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تایید شوې فیسبوک پاڼې تېره اونۍ هغه مهال تونو غبرګونونه راپورته کړل چې اوسني چلوونکي د دغې پاڼې د خرڅولو اعلان وکړ. د پاڼې هیکر یا اوسنی چلوونکي د تماس نیولو لپاره یوه پاکستاني شمېره ورکړي او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د دې او نورو ګڼو تایید شویو پاڼو د خرڅلاو سودا کولی شي. فیسبوک او ټویټر کې ګڼو فعالانو ادعا کړې ده چې د دغې پاڼې د رپورټ کولو غوښتنه یې له خلکو کړې، خو برعکس فیسبوک په هغو خلکو بندیزونه لګولي چې د دې پاڼې د هیک کېدو او رپورټ کولو په اړه یې خلکو ته پوهاوی رسولی.
دا یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پاڼه نه ده، د افغانستان د دولت ډېرې داسې پاڼې خرڅون ته وړاندې شوې. یو وخت د چارو د ادارې پاڼه دا خرڅون ته وړاندې شوې وه. جالبه دا ده خرڅونکي پاکستاني وي یا د پاکستان نمبر د خرڅون دپاره ورسره اعلان ته ورکوي چې په دغه نمبر مونږ سره اړیکه وکړي چېرته دا پاڼه اخلي. دا ډېر غټ خیانت دی. دا خو د افغانستان د دولت ارشیف پکې پروت دی. په دې کې ورځنی خبرونه او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په پاڼه کې د نوماندانو د ولسي جرګې د ولایتي شوراګانو او همدارنګه د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو نتایج پکې پراته، ورځنی خبرونه پکې پراته. دا خرڅون ته وړاندې کېږي، دا ډېر غټ خیانت دی. او زه په دې ډاډه یم چې د دغو پاڼو هیکر یا اوسني اډمینان دا په کابل کې دي.
او په داسې حال کې چې د افغانستان د ګڼو سیمو خلکو دا ځل سخت ژمی په غربت کې تیر کړ، بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تیرو دریو میاشتو کې 1200 افغانان تنفسي ناروغۍ وژلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د حاد تنفسي ناروغیو له امله د پیښو او مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او دغه شمېرې حیرانوونکي بللې او ویلي دي چې 80% قربانیان یې میندې او ماشومان دي. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنوري له پیله د مارچ تر پایه د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 470,000 پیښې ثبت شوي چې له منځه یې 298,000 پیښې له 15 کلونو کم عمر ماشومانو او ښځو پورې تړاو لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې افغانستان کې په 2023 کال کې په تنفسي ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر نږدې 1,430,000 او د مړو شمېر یې 2,879 تر ورسېده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د WHO د نوي راپور په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو، خو دا به داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. او سم ټولنیز شبکې تیرونی په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو د سندرې سره هغه پیښه وه چې د سند ایالت په کچا سیمه کې غلو له پاکستاني ځواکونو نه یو نظامي ټانک وتښتو. د دغو ډاکوانو غلو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې هغه وخت رامنځته شوې چې د کچې ډاکوانو د پاکستان او عربستان د تیلو د تصفیې مرکز په یو موټر باندې ډزې وکړې او موټر یې ولوټه. د دغه غلو شمېر که څه هم له 200 تنو څخه نه اوړي، خو پاکستاني ځواکونه یې له یوې اونۍ راهیسې ستونزو سره مخ کړي او د جګړې پر مهال یې له پاکستاني پولیسو څخه د نورو وسایطو په شمول یو ټانک هم تښتولی. ځایي خلکو په پاکستاني ځواکونو نیوکې کړي دي چې د امنیت د ساتلو وسایل نه لري او دغه غلو د اموالو تر څنګ له یوې میاشتې راهیسې د کورنیو غړي هم ترې تښتولي چې څوک یې پر راخلاصولو نه دي توانېدلي. پاکستانیانو په ټولنیزو رسنیو په خپل حکومت پسخند کړی چې غلطرې په تښتولي او ټانکونو او وسایطو کې مزې کوي، خو دوی د سیمې په کچه د لوړ ځواک د لرلو لافې کوي. طالبانو چې وار بیا د خپلو صفونو د تصفیې لړۍ پیل کړې، د تصفیې د نوې لړۍ په اړه د عامو جنګیالیو یو شمېر چارواکو نیوکې رسنیزې شي. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې یوه ویډیو ښیي چې د طالبانو د ننګرهار د استخباراتو پخوانی مشر ډاکټر بشیر پکې د دې تصفیې په څرنګوالي نیوکه کوي او ګواښ یې کړی ده چې د خپلو حقونو لپاره به ودرېږي. د طالبانو لمنځه آګاه خبریال بالله سروري په نګرهار ولایت مقام کې د طالبانو د قمندان ډاکټر بشیر او د قلی اردو د مرستیال ترڅنګ د لفظي شخړې خبر هم ورکړی دی. بلخوا د میدان وردګو یو شمېر طالبان په یوه خپره شوې ویډیو کې چې وخت یې نه دی معلوم خو تازه خپره شوې ده د اعتراض په ډول د تصفیه د کمیسیون فورمو ته اور ورچي. دوی په ویډیو کې ټینګار کړی دی چې د خپلو مشرانو لخوا یې د تصفیه کارونه مخته نه ځي او دوی ته ویل کېږي چې تاسې ولې ژوندي پاتې شوي یاست. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل ګرم بحث دا و چې د طالبانو د حکومت لابیګر یوټیوبر عمران رحیمي له افغانستانه ووت. د دوی بل پلوي یوټیوبر همایون افغان له یو ورځني بند وروسته خوشې شو او یو بل پلوي سیاسي کارپوه نجیب الله جامعه د طالب استخباراتو لخوا نیول شوی. عمران رحیمي په یو خبره کړې ویډیو کې ټینګار کړی چې له افغانستانه وتلو ته مجبور شوی او له اوږدې مودې راهیسې د رواني ارامتیا درمل خوړل. بلخوا د همایون افغان له نیول کېدو وروسته طالبان وویل پر هغه د یوې کورنۍ لخوا د اجازې پرته د یوې مېرمنې د مرکې اخیستلو تور او بیرته خوشی شوی دی. خو نجیب الله جامع چې د طالبانو په راتګ سره د دوی ملاتړ کوو او اوس یې په دغې ډلې نیوکې لرلې ملګرو یې په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې نوموړی د استخباراتو لخوا له کوره نامعلوم ځای ته وړل شوی. طالبانو د عمران رحیمي او نجیب الله جامع په اړه څه نه دي ویلي خو عمران رحیمي چې د طالبانو لپاره په ګڼو سیاسي او غیر سیاسي څیرو تورونه لګول یو شمېر کسانو ورته ګواښ کړی چې د خپلې لابیګرۍ له امله حساب ورکولو ته نږدې شوی دی. د خوست 20,000 کسانو بیا د ځوانانو د یووالي په موخه تېره اونۍ د دغه ولایت کرکټ لوبغالي کې ګډ روژه ماته وکړ. د ولایت کې هر کال د روژې په اواخرو کې تر شنه اسمان لاندې دا برنامه نیول کېږي او د ځایي خلکو په شمول له نورو ولایتونو څخه ګڼ مېلمانه ورته د خپلو افکارو شریکولو او د اړیکو د پیاوړتیا لپاره رابلل کېږي. څه کال دغه روژه ماتې ښکلي اړخونه مېلمنو ته د ماشومانو د نظامي قطعې تقدیم او د وړو پرېښتو نجونو لخوا د هرکلی وړاندې کولو خو یو شمېر طالب فعالانو دغو مراسمو ته د کوچنیو نجونو په ورتګ خورا سختې نیوکې کړي او ناوړه الفاظ یې کارولي چې د ځایي فعالانو سختې نیوکې هم راپارولي. دوی د طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې چې د بهتان او تهمت لګوونکي خپل ټولنیز فعالان دې محاکمه کړي چې ولې د خوست پتمنو نجونو ته په ټولنیزو رسنیو ناسم الفاظ کارولي دي. او سم جالب په زړه پورې خبرونه. جالب خبرې دا وه افغانستان دي. په کابل کې د افغانستان ملي آرشیف لخوا د قران کریم بیلابیلې لرغونې په لاس لیکلې او په زړه پورې نسخې نندارې ته ایښودل شوې. دغه نسخې چې د عربي امپراتورۍ میراث او یو شمېر یې د افغان خطاطانو لخوا د تاریخ بیلابیلو پړاوونو کې لیکل شوي 5 ورځو لپاره به د خلکو د نندارې په موخه ایښي وي. نندارې ته ایښودل شویو نسخو کې آن د حضرت عثمان د خلافت د وخت راټول شوي مصحفونه او نمونې هم دي. د مسؤولانو په وینا د ملي آرشیف لیکلي او قلمي اثار د امیر ابو حبیب الله خان او امیر امان الله خان د دولتي کتابتونو څخه جوړ دي چې تر ننه پکې 200,000 تاریخي اثار کتابونه قلمي نسخې او مجلې ساتل کیږي. او تیره اونۍ بیا د ننګرهار پوهنتون ادارې ادعا وکړه چې د محصلینو یوې ډلګۍ د ورسپارل شوې پروژې له مخې بې پیلوټ الوتکه جوړه کړې ده چې 1500 ګرامه یا نیم کیلو وزن هم له ځان سره لیږدولی شي. د ننګرهار د ساینس پوهنځي رهبري وایي د دغې ډرون الوتکې جوړوونکو محصلینو له کاک موټور کنټرولر او سروګانو نه په استفاده دا الوتکه جوړه کړې چې یو نیم کیلومتر پرواز کوي. د دوی په وینا محصلینو یو شمېر نورې پروژې هم بشپړې کړې دي چې نږدې راتلونکي کې به نندارې ته وړاندې شي. خو د ننګرهار پوهنتون د ساینس پوهنځي یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته معلومات استولي چې دغه ډرون الوتکه د یو هندي محصل د پروژې کاپي ده چې نوموړي په خپله ویبپاڼه خبره کړې ده. د سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي دوی کټ مټ هماغه پروژه عملي کړې چې د هندي محصل په ویبسایټ کې لارښوونه مواد او ماشینونه ښودل شوي او دا کوم نوښت نه دی. کله چې ازادۍ راډیو دغه ویبسایټ چیک کړ پکې د F22 په نوم د ډرون د جوړولو کټ مټ هماغه پروژه تشریح شوې وه چې د ننګرهار پوهنتون محصلینو یې د جوړولو ادعا کړې ده. په همدې سره د ازادۍ راډیو د نن و مورځ هم رانغاړو خو هره اونۍ له نوې زاویې د مسایلو شننه له سید شینواري سره د ازادۍ لپاره مه هېروئ.
آزادی ملما
درنو اوریدونکو شی چاری زموږ ځانګړی میلمه په دې خبرونه کې انجینیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجینیر دی، خو ډیر کار یې د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجینیری کې سرویګانې کړي او په کتابي بڼه یې چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلي دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخیږو. دی نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب، د خپل ژوند په اړه راته ووایاست، د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب خو په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن په ژواک ویلی ده، ام هغې ځای کې څلورم او پنځم او شپږم صنف ویلی په سرخود کې. بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلی ده. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویلی ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و، بیا چې شروع شو بیا مونږ پوهنتون شروع کړو په 2005 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجۍ په څانګه کې مې درس ویلی دی. نو زمونږ د پوهنتون هماغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې. بیا پولیټکنیک په څلورم لیلې کې وم او په اول منزل د درې میلې کې چا راډي ونیولې وه، لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر و. نو
یعنی دا کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې
وه؟ او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبایي دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم، په درېیم منزل کې. او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چا راډي ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو، د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی؟ بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و، د هغوی نظر څه و؟
دې وخت کې ټول خلک ویده و. سبا شپږ بجې یا خدای مهرباني شپږ نه به مخکې و، خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه و. بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلې نه هغه آوازونه وشوه، شپېلکونه وشوه، خلک خوشحاله و. فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو. مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو. مونږ چې دغه ته یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یې داده وته د لغمان و. دوی بحث وکړ په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کول. او د عطاګل ورته وویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې. بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېده، مړ شو. نو د عطاګل ورته وویل چې ولیدل چې ستاسې هغه وویل چې وایي مونږ به وایي تاسې دا دا سر وایي د هغه نه راکه جیګ شه دی د ظاهرشاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي. او د هغه ورته وویل چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده، او دغه ده اوس ثابته شوه. هغه بیا ورته وویل وایي نه، وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي، وایي چې باید کار و از کجا باید شروع کړ، مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مجل مجذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه و، اخوانیان چې وو، زما په یادېږي چې د دوی هغه و خپه و.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 2005 کال و، هغه عیسوي کال 1902 اویا به راتم. خو څلور کال مې پوهنځی وویلې، په 1902 کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو، د کار په اړه راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه هلته. پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله. دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې و بېسواده خلکو به 2 کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډو کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوست او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالب هم وه عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
خاصه خاطره دا ده زمونږ چې منګ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه د اووم کې زه فکر کوم عمل ته په عسکري کې داسې یو روا ده چې سړی به قسم کوي. نو د اووم کې منګ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي اردو بیرغ دے کے خلقو التلاس کے خود پہ قرآن باندھ چے منگ بدے نظام تو وفادار منگ بدے خاور تو وفادار دے بیرغ تڈیر مراسم ہو منگ چرا مراسم سر تو رسے دو بے تلاڑو خیمو تا ڈوڑے تناسو زمنگ پٹولی کے ہو منگا پکا سو پہ دے میز تناسو ڈوڑے پڑے ہو کہ منگا وہ چی بیروت نہ راگل ہے وہ احمدہ دے اشرف غنی دے ہوا ہری دے خلق ہم صنفی ہو هغه زراعت نه فارغ وو هغه مونږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ وو تحصیل وو څو کسان وو. خو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو؟
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چیرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا او سال د ثور دا د ثور کودتا چې وشو د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړ وو.
دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و
کمونستان حکومت راغی شورویانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وویستل. نو زم بیا بلې خوا لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په قانون صنایع وزارت کې کار واخیسته ما وروستۍ وظیفه مې په هغې کې وه په لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کوه په کابل کې. بیا له هغې ځې نه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم جلابات یې رالېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرایت و یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره وه هغې نه چا شوکانې اخیسته تل نوم باندې یو معدني تیږه ده. نو مونږ راولي ګل او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانه وتلو ولي بیا چې بېرته تر څو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم. زه سبا تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ماته یو ملګری مخته راغی وایي څه چېرته ځې معدن کار ته وایي هو بچه منفق شوي دي برو. نو وای دلته داسې آواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلاباد کې وم ده لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې را شم چې علي ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه پنځه شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ماته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ویل وایي ته ژوندی هلک زه په غېږ کې ونیولم وې ژړل ما دې وایه که ولې ژاړې وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلې چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام یې کړ او چا ویلې چې وتښتېده خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه لاړم، راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته لاړم. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته خو زه افغان ملت ګوند کې د اتم سیم ده وم. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت وو زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی او زه هم ورسېدم. یوه ورځ موږ دفتر ته ورسېدلو یو بل سپین ږیری سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و د افغان ملت د ګوند محسنین له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه کشر وم. د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساینس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، په اووم سند کې وم په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، موږ امتحان نه و د قوس میاشتو. نو ماته یو شعر ماته راغی، داسې غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ویلیکم. هغه ما د تر زوی ډاکټر مهربان خدای دی وبخي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غږ وکړ ویل واله که ته په چیر د پیسې خوراوت چې کار راته وسپاره هغه شیر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نو یاد مې ووت امتحانونه زمونږ خلاص شو لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم چې بیا څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورک یارزو د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوږیانی د دې مشر و هغه چاپ کړ هغه ای زما ورک یارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و نو زما دا کله پخوانی و بیا ما شعرونه هم لیکل بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې نو علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه د رفیع صاحب ما پېژنو رفیع صاحب یو اکاډمي وه د هغه سره م کار کاوه بس د استقلال اخبار م چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته هلته هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همېش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزرحمان الفت تورن شوی و خدای دې وبخي هغه کتابونه مونږ ولده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وه نو زه بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو
درست په کوم شهر کې دی ایران
بوشهر کې مې کار وکړلته بیا ما یو ریسرچ هم کدی ګچو په تیګه باندې هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی د ما ځای کې دی یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړلته بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګ کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی اوبو کې بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شي بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته و هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک همالته مصروف شي لکه داسې یو ریسرچ دی په ګچو باندې کړی د ګچو په تیګه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې او د اصفهان په اطرافونو کې څه همالته بیا په هغه باندې کار وکړ په شاه مقصود و تیګه باندې دا وزن نور شان معدني موادو هغې باندې مې راپور ولیکه هغه هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو
بله
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته بوشهر ته راغلم بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت نولس سوه او داسې فکر وکړه چې نولس سوه اته اتیا به وم بیا لاړم بېرته زه پېښور ته
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې په ایران کې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و اقتصادي وضعیت به به هم حتما ښه و ځکه چې رسمي مامور وي
هلته مې یوه خبره وشوه او بحث مې چا سره راغی بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو نو هلته مې د پارلمان یو کړی و هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه نو دلته هم هغه هم کار کاوه هغه سره مې باس راغی تاریخ باندې باس راغی هغه ما ته ویلې وایي هغه یې مهندس وایي یو وایي تحلیل ده یو تاریخ دی یو تحلیل دی تاریخ ده وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې دا وایي تاریخ دی وایي تحلیل نه ده دې باندې باس وکړم د افغانستان دی او مملکت ده چې استعمارچیان راغلی دي
بله
راغلی دي وخت تېر کړی خو بېرته دا د افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده دا ستاسې خبرې زه نشم منلی
دې ته که راشو که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه دم په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ کړو
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده او د پرچم په نوم باندې او د افغان ملت په نوم باندې د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه قطعه باندې نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ بیا خو دلته په عواملت کې د دلته څه مشکلات پیښ شو. دا اخبار چې و دا د عواملت اوسنی رئیس چې د ثانګل شیرزاد زه دا اخبار مصادره کوم سر مقاله باندې چې ما لیکلی وه بیا مې دا ګون مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته او د هغه کار مې شروع کړ دی د افغانستان قومي جوړښت دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړه د ARDP په نوم باندې افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې دا کار سره کار کړی دی هغه تجربه مې دې کې واچول خپله مې موسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې وو په شمال لویدیځ کې وو په شمال ختیځ کې دې ځایونو کې چې وو په قندانه نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دې ځایونو پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو. بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې. نو دا کار مو که پنځه شپږ کالم دا کار وکړو دا تام راټولول او راټولول او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پېښور کې. یو دفتر مې بیا جوړول و او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دې شان و. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم که بلا هر هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایم وکړې. یو مې هغه باندې یو سروې هغه په مجرو صاحب د خدای وبه هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچای نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیار غواړي، زیرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې دي. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه واته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د یو زره دوه کسان نه مې پوښتنه کړې وه دسه سروې وکړه. هغې کې م نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی. دا زیرشاه کړه شي دا خلک زیرشاه طرفدار دي. داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي وو، ډېرې منطقې نیولې وې او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي. دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د خوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان اعلی خدای دې وبخښي مړ ده. هغه لیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره داسې ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته ښه تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي. دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده. دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه دا طالبان څوک دي. دا د دوه زره کسانو دا پوښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا او یا څه دا سروې تاسو پرسن دوه زره نفره څه ډول انتخابول؟
دوه زره نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه هم ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ، د بې سواده خلکو نه پوښتنه وکړئ. په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بې سواده دي. مختلف خلک ما کړی وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باید دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم. هغه باندې د چا خبره پاکستان کې وړې خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړی چا وویشتل. دا څنګه و دا خبره؟ زه داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. او بیا نو د نیشاد خو نه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې. ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخی ته دې چې ناروې ته راشي، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار و زه د ګویلې دروازه وټکېده. د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې او ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشوې. په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نور څوک را پسې را نغلل. ته دا گاونډیان خبر شو هغوی راغله بیا و گاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ هغه ملګری بیا راغی هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته و بیا د انګلیسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته هلته یو کور کې اوسېدلو بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی یعنې بیا راغلو ناروی ته
کله چې ناروی ته لاړی په ناروی کې مو کوم کار پیل کړ
ناروی کې مې خو دلته چې ناروی ته لاړ شي بیا اول ژبه زده کړې د ژبې په زده کړه کې و بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله یو تن زده کړه بیا مې دلته وظیفه واخیسته معلمي مې کوله و اتلس کاله معلم مې دلته د مختلف مضامین و خصوصا خلق چې له آسیا نه راځي و مکتب یې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک د انګریزي و ناروجني دا سبقونه ورته ویلي و د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته پښتنو ماشومانو ته چې دلته و بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړه چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړه هغه مورګنستان په نوم باندې و پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي و په پښتنو باندې په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی و خبرې وکړې د افراسیاب پټک راغلی و د پاکستان نه و ستاسو تره کې راغلی و د فرانسې نه دوه درې سیمینار و دوی هم پکې ګډون کړی د خبرې پکې کړې دي خو د دې په څنګ کې مې بیا ما دلته هغه وکړم دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه د امیر خان او کمیساک په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی و هغه همداسې پاتې ده او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به یو هغه شي دا به هغې ته وخېږي او هلته به لوستلو ته برابر شي
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو
نه دا مې ناروی کې چاپ کو کم شمار کې مې چاپ کوم نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کوم او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ بیا مې کار وکړ هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده تان په ویبسایټ کې
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایټ ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاسته نه ورسي
نه ویب سایټ نه پای لاسته نه ورځي مانه ډېر خلک وغوښته خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته برابر شي چې ته به چاپ کړم بل یو بل چا باندې مې ترجمه که خو هغه ترجمه یې ښه رانغله بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل دا چې دا په انګریزي کې مالیکله خپل ما به انګریزي دلته خپل تقویہ کړ ورته به ته انګریزي باندې ولیکو څو کال ته کې شم دی اوس برابر ده چاپ ته امازون کې بل بته هغه کې
په امازون کې بخپریږي
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادګی نه ده شوډل چې چاپی کې
نه نو کدا چاپ شي په امازون ته ځي او داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم امازون که ته چې جیک شي کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي یعنې خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدلون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپل یې په پښتو باندې واړولی شم ځکه ډېر کار نه ده
ورځ په څه شي تېروئ عموما
ورځ په همدغه لیکونو تېروم
یعنی هر ورځ لیکل کوي او مطالعه کوي؟
هر ورځ بس د عادت لرم چې داود خان کودتا خبرې کما د وخته پاسېدلی نه وای ما نه شو اورېدلی، نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایی د ملایان لاجودي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم، همدغه باندې ورځ تېروم. زم بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ، بچان مې اوس کنټرول کې دي، زه د هغوی سره کومک نشم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کور مدان سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته مننه.